رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لنډیسته
په افغانستان کې د جرنالیزم اصول پرون چهارشنبه په وی غونډه کې تصویب شول د امریکا د کانګرس ځینې غړي لا هم د ایران سره د اټومي وسلو په سر د موافقې په حق لاندې خوندي او د امریکا یو تحقیقاتي رپورټ وایي چې هیلری کلینټن د ایمیلونو په مسله د اصولو نه سرغړونه کړې ده
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې شپږمه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې شپږویشتمه کېږي ترنور دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا رپورت لرو چې د ترکیې او اروپای اتحاد ترمنځ ترکیې اتباعو ته د ویزو د صادرولو په مسالې جنجال رپورت سوی دی دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان او نړۍ په اکله لرو او یو مرکه د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزی سره د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې مه هېروئ خوست په پر خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته ووروي
السلام علیکم د طالبانو نوی مشر مولا هیبت الله خون په یو نوی پیغام کې ویل دي چې د افغانستان د حکومت سره به د سولې خبري ونه کړي او ویل دي چې جګړې ته به دوام ورکړي طالبانو په دغه نوی پیغام کې چې په پښتو کې خبر کړی دی ویل دي چې هغوی به چرته هم سر ټیټ نه کړي او د سولې خبرو ته به کینني په افغانستان کې د جرنالیزم اخلاقي اصول یا موازین په غونډه کې چې پکې د یو شمیر بیلابیلو مطبوعاتي ټولنو غړو ګډون کړو د افغانستان د حکومت په همکارۍ پرون د چهارشنبه په شپه تصویب شول د اخلاقي اصول د مطبوعاتو اساسي بنیاد دي چې په هغه کې بېطرفي انصاف حقبینی دقت د قانون مراعات او د عامه ګټو ساتلو ته زیاته توجه شوې ده په دې غونډه کې خبریالانو د حکومت نو غوښتل چې د خبریالانو د ځاني حفاظت او د هغوی د کار مسؤلیت ته توجه وکړي یو کال وروسته د هغې نه چې امریکا د ایران سره د اټومي وسلو په سر موافقه اعلان کړې ده اوس هم په امریکا کې د کانګرس ځینې غړي داسې دي چې د دې موافقې د راتلونکي په حقله شکمن دي پرون د چهارشنبې په ورځ په کانګرس کې د ایران سره د اوږدمهاله موافقې په سر او د ایران د دغې موافقې نه خلاف په ځینو فعالیتونو باندې بحث وشو اډ رایس چې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس دی وویل چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د اوباما حکومت د ایران ډېرې خبرې منلې دي هغه وویل چې د امریکا حکومت د ایران لخوا د توغندیو په ازموینې هم غبرګون نه دی څرګند کړی روانه میاشت ایران ویلي وو چې هغوی د بالستیک توغندي ازموینه کوي دا د تیر کال د جنورۍ د میاشتې د اټومي وسلو په سر د موافقې نه وروسته ده چې ایران د بالستیک توغندي ازموینه کوي د اټومي وسلو په سر موافقه ایران د داسې ډول ازموینو نه منع کوي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران غږ کړی دی چې داسې ډول فعالیتونه دی نه کوي پرون په ترکیه کې د نوي حکومت د اعلان نه څو ساعته مخکې د هغه ملک او د اروپایي اتحادیې ترمنځ د ترکیې اتباعو ته د ویزو ورکولو په مسلې جنجال راپورته شوی دی د استنبول نه د امریکا غږ خبریال ډورین جونز په دې باب موږ ته رپورټ رالیږلی چې خلاصه تاسو ته اورول کیږي
یو سیاسي مبصر عتیلا یاسل دا وایي چې د بروکسل سره د ویزې دغه جنجال به د ښاغلي اردوان نوي صلاحیتونه او قدرت لا پسې پیاوړی کړي هغه وایي
The whole point of getting rid of Davutoglu and appointing a new one is that policy would be
entirely made. اصل کې ټول د داوودغلو د لری کېدلو او د نوي صدر اعظم د ټاکلو خبره دا و چې په مکمل ډول دغه پالیسی باید ټول د اردوان په قصر کې جوړه شوې وي زه فکر کوم د مثال په ډول چې حتی د خارجي چارو وزیر به د دې قابلیتونه لري چې تاسو ته د اروپای اتحاد په مقابل کې د خارجي پالیسۍ په باب څه ووایي. هغه باید په دې باب د اردوان او یا هم د هغه د مشاورینو سره مشوره وکړي. د کوم وخت نه چې د مهاجرو په باب د انقره او د اروپای اتحاد ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شوې، د ترکیې نه یونان ته د مهاجرو په شمار کې فوق العاده کمی راغلی دی.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د حکومت یوې تحقیقاتي ډلې پرون د چهارشنبې په ورځ خپل خپور شوي رپورټ کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ایمیلونو دپاره د شخصي سرور د استعمال په هکله د اصولو نه سرغړونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه تحقیقاتي رپورټ چې د ډېرې مودې نه انتظار کېده پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شو. په دغه رپورټ کې په هیلری کلینټن باندې د حکومتي ایمیلونو دپاره په کور کې د شخصي سرور په استعمالولو سخت انتقادونه شوي دي. د دغه رپورت د خبرېدو نه سمدستي وروسته د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا هم په هغه سخت انتقادونه شروع شول. له بلې خوا د دیموکرات ګوند د هغه سیال برني ساندرز په ګوند انتخاباتو کې د هغې نه وروسته دی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل ائتلافي حکومت پراخ کړی دی، خو د کابینې مهمې څوکۍ ته د یو خلاصي کس نومولو په دغه هیواد کې دننه او په نړیواله سطح انتقادونه شوي دي. نتنیاهو د اسرائیل په پارلمان کې د خپل نوي لانجمن شریک ایوګډور لیبرمن سره دغه موافقه لاسلیک کړه. لیبرمن د اسرائیل بیتنو سیاسي ګوند مشري کوي. نتنیاهو په دغه مهال وویل زه د لیبرمن او د هغه د ګوند ملګرو په ائتلافي حکومت کې د شاملېدو هرکلی کوم. زه د هغه د تجربې قدر کوم. موږ د دې نه مخکې هم د اسرائیل د امنیت په برخه کې یو ځای کار کړی دی. د لیبرمن په حق ویل کېږي چې هغه په اسرائیل کې د هغه هیواد د پالیسۍ په حقله یو ویشونکی شخص دی. هغه د فلسطین په حقله ډیر سخت دریز لري. هغه به د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کوي چې په پالیسۍ جوړولو کې ډیر مهم رول لري. او د آذربایجان سترې محکمې د آزادې اروپا ازادي رادیو د خبريالې خدیجه اسماعیلوف د خوشی کېدو امر کړی دی. محکمې تر دې مخکې د هغې ونیم کاله بند درې نیمو کالو ته راکم کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا په کانګرس کې د کالیفورنیا د ایالت استازي دانا رارا برکر د آشنا تلویزیون سره په خپل مرکه کې په بلوچستان کې د طالبانو په مشر د امریکا د ډرون الوتکې د برید او د هغه د وژل کېدلو په باب ویلي چې د یو تروریست قتل مخکې له دې چې بېګناه انسانان او نور خلک قتل کړي یو مثبت اقدام دی. درنو اوریدونکو، هیله لرو چې د آشنا تلویزیون دغه مرکه به زموږ په ماښامنۍ خپرونه کې تاسو ته په مکمل ډول واورول سي. خو اوس پر اساس موږ د خپرونې رپورټ ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پرون په ترکیه کې د نوي حکومت د اعلان څخه څو ساعته مخکې د هغه ملک او اروپایي اتحاد ترمنځ ترکیې اتباعو ته د ویزو د صادرولو په مسلې جنجال راپورته سوی دی. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا دی تاسو ته اورول کېږي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په بروکسل د یو دوه مخی دریز د اختیارول لکبله سخت اعتراضونه کړی دي او خبرداري ورکړي چې دې ته تیار دی چې د اروپای اتحاد سره د مهاجرینو مهمه او اساسي موافقه باطل کاندي. د دغه موافقې په اساس ترکیه دا منلې و چې ټول هغه مهاجرین به بیرته په خپل خاورې کې ومني چې په غیر قانوني ډول یونان ته تللي دي. د دې په مقابل کې د اروپای اتحاد نه د میلیارډو ډالرو د حاصلولو نه علاوه ځینو اروپایي ملکونو ته بېل ویزې د خپلو اتباعو د سفر غوښتنه کړې وه. یو سیاسي مبصر اتیلا یاسیل دا وایي چې د بروکسل سره د ویزې دغه جنجال به د ښاغلي اردوان نوي صلاحیتونه او قدرت لا پسې پیاوړی کړي. هغه وایي
The whole point of getting rid of Davutoğlu and appointing a new one is that policy would be
a اصل کې ټوله د داوودغلو د لری کېدلو او د نوې صدر اعظم د ټاکلو خبره دا و چې په مکمل ډول دغه پالیسی باید ټوله د اردوان په قصر کې جوړه شوې وي. زه فکر کوم د مثال په ډول چې حتی د خارجي چارو وزیر به د دې قابلیتونه لري چې تاسو ته د اروپایي اتحاد په مقابل کې د خارجي پالیسۍ په باب څه ووایي. هغه باید په دې باب د اردوان او یا هم د هغه د مشاورینو سره مشوره وکړي. د کوم وخت نه چې د مهاجرو په باب د انقرې او د اروپایي اتحاد ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شوې، د ترکیې نه یونان ته د مهاجرو په شمار کې فوق العاده کمی راغلی دی. د ترکیې دوی مشهور ورځپاڼې ال مونیتور یو سیاسي مبصر قادری ګورسیل خبرداری ورکړی چې په مجموع کې د مهاجرو دغه موافقه به د ترکیې او د اروپایي اتحاد په رابطه هم اثر وکړي. هغه وایي
Erdogan is becoming a figure in the perceptions of the Western public opinions comparable to any
د غرب د خلکو په نظر نسبت د منځنی ختیځ دیکتاتورانو ته اردوغان د یو مهم شخص په حیث را څرګند شوی دی. نو په دې خاطر دا به ډېر اسانه وي چې د دې ترکیې سره چې دغه شان مشهور لري روابط قطع شي، مګر د ترکیې سره د روابطو قطع کول به د اروپا په امنیت او ثبات په خاص ډول د بالقان د سیمو په ملکونو دومره خراب اثر وکړي چې د نتایجو پیشبیني سخته ده او دا په خپله یوه ډېره سخته مسله ده. انقره د بالقان د سیمو په ملکونو کې په میلیونونو ډالره د دې لپاره سرمایه گذاری کړي چې په هغه سیمو باندې ترکیه خپل عنعنوي نفوذ قائم کاندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د روشنایی غورځنګ د سالنګ په لاره د ترکمنستان څخه د افغانستان مرکزی سیمو ته د برېښنا د 1500 کیلو ولټه مزه د غزولو د لارې د ارزولو لپاره د جمهور رئیس غنی لخوا د ګمارل سوي کمیسون د پریکړې سره مخالفت شولې دي. نور تفصیل د اکرام شنواری په دې رپورت کې باوري.
د روشنی غورځنګ د سالنګ په لاره ترکمنستان څخه افغانستان مرکزی سیمو ته د برېښنا د 1500 کیلو ولټ مزید غزولو د لارې د ارزولو لپاره د جمهور رئیس غنی لخوا د ګمارل شوي کمیسیون پریکړې سره مخالفت ښودلی دی. د روشنی غورځنګ نن مازیګر خبر اعلان ته ویل چې دغه غورځنګ د کمیسیون پریکړه د ثور د یولسمې ورځې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې تکرار بولي او د خپل غوښتنو مطرح کولو لپاره یې د جمعې په ورځ په کابل کې د یو لوی لاریون تابع نیولی ده. احمد نبی احمدي د روشنی غورځنګ په استازیتوب د دغه غورځنګ د پریکړو د اعلان په وخت ویل چې دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو اوږده مبارزه په مخ کې لري.
جنبش روشنایی پیشنهاد این کمیسیون حکومتی مبنی بر عبور لین 500 کیلوولت از مسیر سالنگ
خغلی احمدی ویل روشنی غورځنګ د سالنگ لاری د 1500 کیلوولت مزید غزولو د کار د دوام په دغه انحرافي واټن کې دغه حکومتي کمیسیون وړاندیز چې د کابینې د هماغه ظالمانه پریکړې تایید دی د افغانستان خلکو په وړاندې یو تاریخي خیانت په توګه پیژني او خلک په هیڅ ډول دغه منلو ته تیار نه دي. په کابل کې د روشنی غورځنګ لخوا د پراخه لاریون یو ورځ وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغې لانجې د هوارول لپاره یو کمیسیون وګمارل چې دغه پروژې کار په بشپړه توګه وڅېړي او حکومت ته د پروژې د عملي کېدو په باب مشوره ورکړي. دغه کمیسیون تیر ماښام خپله پریکړه اعلان کړه چې له مخې به یې د ترکمنستان څخه د برېښنا د 1500 کیلو ولټ مزه د بامیانو پر لاره نه بلکې د سالنګ له لارې وغځول شي، خو په دې پریکړه کې بامیانو ته هم د برېښنا د مزې د غځولو لپاره د لازمو اقداماتو سپارښتنه شوې ده. د دې سربېره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سرطان په میاشت کې بامیان ولایت ته د برېښنا د مزو د غځولو د کار د پیل حکم هم ورکړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د وین مرسل سیاسي ظفر هاشمي دغه حکم په هکله خبر اعلان ته ویلي چې دغه حکم له مخې به د سرطان په میاشت کې له پلي خمري څخه ارغندي پورې 1500 کیلو ولټ برېښنا د لیک سیرینی پیل شي.
اعمار شبکه توزیع برق در ولایت بامیان
خغلی هاشمي ویل په بامیان کې 6000 کورنیو لپاره د برېښنا د ویش شبکې جوړول د پروژې پیل روان کال د سرطان میاشت کې او پای د 1498 کال د کوس میاشت د مالی وزارت مکلف دی چې د دې پروژې بودیجه تنظیم او د 1598 کال په نیمه کې د ملي بودیجې د ارزونې په ترڅ کې د حکومت لخوا پارلمان ته وړاندې. خو د روشنی غورځنګ وایي چې دا ژمنې د خلکو د غلولو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوي او که نه دا ژمنې نه عملي دي او نه هم د علمي پلوه د تطبیق وړ دي چې دغه غورځنګ ته د منلو وړ نه دي او دوی به د افغانستان په دننه او بهر کې د خپلو غوښتنو او اهدافو ترلاسه کولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه دغه غورزنګ په استادیتوب احمد نبی احمدی خبر اعلان ته ویل چې دوی به د جمعې پورس د افغان حکومت او جمهور رئیس غنی له خوا د ګمرل شوي کمیسیون د پریکړو په خلاف لاری نوکي.
در این ګرده همایی بزرگ تصامیم وعدی شورای عالی مردمی
ښاغلی احمدی ویل په دغه لویه غونډه کې به د خلکو د شورا راتلونکي پریکړې او د روشنی غورزنګ د ملاتړو له خوا اعلان شي. د ترکمنستان څخه افغانستان مرکزی سیمو ته د برېښنا د 500 کیلو ولټ مزید غزولو د لارې درزولو دپاره د جمهوري ځغنی لخوا د ګمرل شوي کمیسیون وړاندیز له مخې به د 1990 کال د کوستر میاشتې د برېښنا یو سب سټېشن د بامیان په ولایت کې جوړ شي او په همدې موده کې به د 300 میگا واټه برېښنا یو مزید د افغانستان مرکزی ولایتونو ته برېښنا ورسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په ملاوي کې رئیس تریسا کاچاند موټو په خپل زړورتیا تر اوسه پورې د کم عمر نجونو 850 ودونه باطل کړي دي او هغوی بیرته ښوونځیو ته لیږلي دي. هغه د نجونو لپاره د یوې اتلې مقام لري. د ملاوي حکومت یوازې تیر کال د کم عمر نجونو د ودونو د بندولو قانون منظور کړ او د واده لږ تر لږه عمر یې 18 کلنۍ وټاکه، خو د کم عمر نجونو د واده کولو ستونزو له دوام لري.
رئیس تریسا هغه ماشوم انجونې پیدا کوي چې په غیر قانوني ډول واده شوی وي، د هغوی واده باطلوي او بیرته ښوونځي ته لیږي. هغې په تیرو درې کلونو کې تر 800 نه زیات ودونه فسخه کړل او تر اوسه پورې په 100 نجونې بیرته ښوونځیو ته لیږلي دي.
ما هڅه وکړله چې دا نجونې بیرته په ښوونځي او ټولګیو کې ووینم، نو لکه څنګه چې ته وینې یقینا زه ډېره خوشحاله یم.
په ملاوی کې د نړۍ په پرتله تر بل هر هیواد نه د نجونو ودونه په کم عمر کې کیږي. سم نیمه نجونې لا تر 10 کلنۍ نه مخکې ودیږي. په اتو کې تقریبا یوه برخه په 15 کلنۍ کې ودیږي یا حتی تر دې هم ځواني وي. په ملاوی کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ باید ژر واده وکړي چې د خپل کورنۍ شمیر زیات کړي. که څه هم اوس قانون منظور شوی دی، خو یو شمیر کورنۍ د ولور په مقابل کې خپل ماشومې لوڼې ودوي چې هم پیسې واخلي او هم د یو تن د خوراک بار د کورنۍ له وګړو نه کم شي.
Yes, they said no, we have the rights with our girls.
هغه وایي چې موږ اوس د خپل نجونو او حتی نارینه وو د لپاره حقوق هم لرو، خو ما ویل چې نور نه بس ده. زه غواړم بدلون راولم. زه غواړم چې دا ماشومان تعلیم ولري، کنجلې تعلیم وکړي، نو پاینده کې ستاسې خدمت کولی شي.
په ملاوي کې چې کله انجلې بلوغ ته ورسیږي، نو د شپې له خوانه یو پوخ سړی د هغې کور ته ورځي چې له هغې سره یو ځای شي او د واده لپاره چمتو کړي. د وخته او په کم عمر کې واده نجونې نه یوازې له تعلیم نه بې برخې کوي، بلکې د ماشوم د زوکړې په وخت کې د مرګ له خطر سره هم مخامخ کوي. د کمتي عمر ناویګانې له کورنۍ تاوتریخوالي او جنسي تشدد سره هم مخامخېږي. جودیت کبانګو په 14 کلنۍ کې واده شوې وه. اوس یو 3 کلن ماشوم لري. هغه وایي د خپل ځان او ماشوم لپاره ښه آینده غواړي. د هغې واده د تریسا کاچایند موټو په هڅو فسخه شو او اوس په 14 کلنۍ کې بیرته ښوونځي ته ځي.
زه اوس تعلیم ته پام کوم. زه بیرته نه ځم، ځکه په دې پوهېږم چې واده څه معنی لري. ما ډېر د خپل ژوند قیمتي کلونه ضایع کړي دي، خو اوس په بشپړه توګه زده کړه کوم.
رئیس تریسا وایي له دې نه علاوه د میندو یوه ډله هم شته چې په ټولنه کې د پولیسو په څیر څار کوي. هغوی د ماشومانو د خوندي ساتنې کارګران دي. په کورونو کې هم په ماشومانو پسې څار کوي چې خوندي وساتي. د ماشومانو د عدالت یو رسمي چارواکي ازم تمبینو وایي په کار د داسې قوانین جوړ شي چې د رئیس تریسا په څیر خلکو سره مرسته وکړي، ځکه که داسې ونه شي نو هغه به د قانوني ستونزو له امله یوه ورځ ډېره ستړي شي. رئیس تریسا زیاتره وخت د ښوونځي فیس په خپله ورکوي، ځکه چې د ژغورل شوو نجونو کورنۍ وسه نه لري. یو ستر دلیل چې یو شمېر کورنۍ خپلې لوڼې په ماشومتوب کې ودوي فقر او نیستي ده. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکری دی مارکیټه. افغان طالبانو د ملا اختر محمد منصور د وجل کېدو د خبر د تاییدولو څخه وروسته اعلان وکړ چې هیبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر دی. موږ د نیوز ویک د مجلې د خبریال او ژورنالیست سمی یوسف سره د هیبت الله په مشرۍ د سولې د امکاناتو په باره کې مرکه کړې ده.
محترم سمی یوسف صاحب، تاسو فکر کوئ چې د هیبت الله اخونزاده په مشریبه د سولې د امکاناتو فرصت او چانس برابر شي؟
د طالبانو نوې مشر هیبت الله اخونزاده یو کلیوال ملای سوچ لرونکی شخصیت دی. داسې یو شخصیت چې په خپل وخت کې د نظامی محاکمو رئیس په کندهار کې هغه وخت هم د پاره ولکېدلو چې هغه سخت مزاج او سخت جزایی فیصلې به کولې. او د طالبانو سقوط نو وروسته کې چې یو مدرسه کې استاذي کوله
او بخې کزه ساسي خبره قطع کوم. ساسي د معلوماتو نه داسې معلومه شو چې د سولې د امکاناتو فرصت کم ویني. تاسو ښه څنګه؟
بخښنه دقیقا د تیرو اتو میاشتو کې اول کېږي چې د داعش پر خلاف یا د ملا منان نیازی یا د ملا محمد رسول اخوند د ګوند د منحرف طالبانو پر خلاف یا د ملا داد الله اخوند د ټول فامیل لمن جوړولو پر خلاف ویل کېږي چې همدې پتوا ورکړې وه. د دې د ټول مزاج نتیجه وه. نو له دې نه ښکاري چې هغه د مذاکراتو عمل چې مونږ ورته توقع کوله، زه فکر کوم که شاید د ډیر وخت لپاره بلکې کلونو لپاره هغه په شاو لاړ شي. دا کار د ملا منصور سره مقایسه وکړو. ملا منصور د ده په نسبت ډیر یو ډول ماډرن ورته ویلی شو. خارجي دنیا یې بدلې وه، اروپا یې بدلې وه، وزارت یې هم کړی وو، د هوانې وردي وزیر وو. د ده په اړه ویل کېږي چې مزاج بالکل مختلف ده او داسې نه برېږي چې نوموړی د په اسانۍ سره د مذاکرات طرف ته راشي.
نوری به شو دې ته چې د طالبانو ترمنځ اوس دغه د دوه ډلو ترمنځ دغه اختلافات شي، دا به څنګه کېږي؟ یعنی دومره نفوذ به دی ولري یا به پیدا کړي چې دغه اختلافات حل شي؟
ملا هیبت الله اخوند د نورزی قوم سره تعلق لري او چا چې اختلافات پیدا کړي وو هغه ملا محمد رسول اخوند ده. او د هغه په اړه ویل کېږي چې دوه میاشتې وړاندې چې کله د ایران له سرحده پاکستان ته راوختلو پاکستاني پولیس ونیولی ده، اوس هم پاکستان کې بندي ده. نو زیاده مخالفت کوونکي چې د فراه او د هلمند او د کندهار ځینې د نورزی قوم طالبان وو یا خلک وو، هغه د ملا نورزی د ملا هیبت الله نورزی د مشر کېدو نه وروسته ممکن د هغوی مخالفت کم شي. او د دې نه وړاندې هم ملا منصور هم توانېدلې وو چې د خپل منځي اختلافات تقریبا اختتام ته ورسوي وو. او د دې چې کوم مخالفین وو هغه ګروپونه کمزوري شوي وو، هغه د دې په خپل منځي جګړې هم تقریبا ځای په ځای درېدلې وي.
نو د دې دغه غوره کېدل د طالبانو د مشر په حیث د اختر منصور په ځای باندې څه ګټه وکړله؟
دې وخت دوی سره بل متبادل انتظام هم نه وو. ملا منصور د اسحاقزی قوم سره تعلق لرلو او د نوموړي وجل کېدو نه وروسته په اسحاقزی قوم کې هم څوک داسې مشهور طالب پاتې نه وو. بل طرف ته د ملا محمد عمر اخوند زوی وو. ځینې ذرایع زموږ ته وایي چې هغه پخپل د مشرتوب نه انکار وکړلو یا دا ویلي چې ملا شیخ هیبت الله چې کوم دغه خپله یو شیخ الحدیث ته عمر زیات ده او د نوموړي عمر ډېر کم ده. څومره چې اختیار ملا شیخ منصور لرلو یا د دې نه وخت کې ملا محمد عمر لرلو، د دې اختیارات د هغوی په نسبت کم وي.
د دې ډلې د ضعف امکانات موجود نه دي؟
نو ضعف امکانات خو موجود نه وي، خو اوس موږ د ذرایع وایي چې ملا محمد منصور اخوند پخپل ډېر یا په وطن کې نه وو یا په ایران کې وو، لکه څنګه چې د دې د سفرونو ښکاري. نو دا ټوله مقاومت په دې تیرو اتو میاشتو کې د چلولو او زیاتره د شورا غونډې به د تر مشرۍ لاندې کېدلې. نو دا څه کاریدو چې یو ډول فعال شوی وو او په خپلې رابطې جوړې کړې وې هیبت الله اخونزاده او قمندانانو سره هم په رابطه کې وو. خو زما په خیال اوس په دې ډېر کوشش دا کوي چې دا جنګي قمندانان له ځان سره ملګري کړي. او زموږ ذرایع ځای وایي چې دغه جلسې ته چې وړوکې غونډې جلسه شوې ده، هغه انتخاب شوی ده، ملا ذاکر هم ورغلی ده او د نوموړي سره بیعت کړی ده. نو که ملا ذاکر چې د ملا منصور سره بیعت نه و کړی خو عملاً یې د هغې خلاف کوم اقدامات هم نه و کړي، که دغه جلسو ته ورغلی وي، نو بیا کولی شي چې د منصور د وفات ته وروسته چې کوم دوی دپاره مشکلات جوړ شوي دي هغه لات راغونډ کړي او د دوی په اصطلاح مقاومت ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه سمیع سوزه صاحب، کور مو ودان.
ما په دې مننه لات
په موکړی د مهمو خبرونو لندېسته د طالبانو نوې مشر مولا هیبت الله خون په نوې پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي او ویلي دي چې جګړې ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د جرنالیزم اخلاقي اصول یا موازین په غونډه کې چې پکې د یو شمېر بیلابیلو مطبوعاتي ټولنو غړو ګډون کړو د افغانستان د حکومت په همکارۍ پرون د چهارشنبې په شپه تصویب شول. یو کال وروسته د هغې نه چې امریکا د ایران سره د اټومي وسلو په سر موافقه اعلان کړې ده، اوس هم په امریکا کې د کانګرس ځینې غړي داسې دي چې د دې موافقې د راتلونکي په هکله اندېښمن دي. پرون د چهارشنبې په ورځ په کانګرس کې د ایران سره د اوږدمهاله موافقې په سر او د ایران د موافقې نه سرغړونو او په ځینو فعالیتونو باندې بحث شو. په ترکیه کې د نوې حکومت د اعلان نه څو ساعته مخکې د هغه ملک او د اروپایي اتحادیې ترمنځ د ترکیې اتباعو ته د ویزو په مسلې باندې جنجال پیدا شوی دی. د امریکا د حکومت یو تحقیقاتي ډلې پرون د چهارشنبې په ورځ خپل رپورټ کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ایمیلونو د پاره د شخصي سرور د استعمال په حق له د اصولو نه سرغړونه کړې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل ائتلافي حکومت پراخ کړی دی، خو د کابینې مهمې څوکۍ ته د یو خلاصي کس نومولو په دغه هیواد کې درنه او په نړیواله سطح انتقادونه راپارولي دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19.4. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30. په جلال آباد، غزنی، کندوز کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په خوست کې به نن باران وسي او په مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 20. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 اټکل شوې ده. په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. درنو اوریدونکو، زه شافیا سردار او زما همکاره نظرانه یوسف زی ستاسو څخه رخصتېږو، خو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. او د تاریخ پرونی همکار نسرین محمود عزیزی او عادل صیب حاضر دي، دوی به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوس.